پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه پا پیو استودیو کې موزه اجمل اند طاهر روشن په تخنیکی همکاري هر کله کوم د زموږ د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده. دا سر موضوع مو په دې خبرونه کې دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار تاجکستان ته روان شوه دی. نوموړې به دغلته د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یو درې اړخیزه غونډه ولدي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه کړي په کابل کې نور غبرګونونه هم راپارولي او د مدني ټولنو ځینو بنسټونو اعتراضي غونډې کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشتہ جلال سے ادھر آ رہی
د افغانستان جمهور رئیس په تاجکستان کې د یو په ورځني سفر کې بعد افغانستان او پاکستان پر اړیکو د پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 وسوه چې امنیه قمندان او درې ساتونکي پکې زخمیان شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ همدا اوس د پولند له جمهور رئیس سره خبري کوي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ولاړ دی. په دوشنبه ښار کې د کاسا زر پروژې په اړه د تاجکستان، قرغزستان او پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د جمهور رئیس مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل چې دوی تمل لري چې د پاکستان له صدر اعظم سره د شاغلي غنی په نننوي خبرو کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مثبت اغیز وسی. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرېدلای سي. د لغمان د امن روغتیا رئیس په وسلواله حمله کې زخمی شوی دی. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک په خبر پاڼه کې ویلي چې پروډاکټر عبداللطیف قیومی نن سهار 9 بجې پر موټرسایکل سپرونه څرګندو وسلوالو د امن روغتیا وزارت د روغتون په مخ کې ډزې وکړې. د ځواک په وینا نوموړی په دې پیښه کې زخمی شوی چې د درملنې لپاره ننګرهار ته لېږدول شوی دی. د لغمان د والي ویاند زیاته کړه چې حمله کوونکي تښتېدلي او پولیس پیش پړه چرنی کوي. په ورته خبر کې د هرات د اوبی ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 وسوه چې امنیه قمندان او درې ساتونکي پکې زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له هرات وایي چې په دې 14 کې د اوبی ولسوالۍ د امنیه قمندان یو ساتونکي هم مړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نشته. وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه ویلي. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن وویل چې د ښار او علي آباد ولسوالۍ سړک د جګړې له امله بند دی. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو له دوو ورځو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره په دې سیمه کې جګړه پیل کړې ده او له دوو ورځو راهیسې د دې هڅه کوي چې پر دغه لار باندې د خلکو تګ راتګ بند شي. په کندوز کې امنیتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه سړک بیرته پرانیستل شي. تاسیل ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دوهم اروپایي سفر باندې وتلی او په پولند کې دی. بیګا پولند ته ورسید. دا اوس د پولند جمهور رئیس سره دی په غونډه کې ګډون لري او وروسته به خبريالانو ته راڅرګند شي او پولند ته د خپل سفر په اړه به خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس له پولند د جرمني په لور تر روانېدو مخکې د پولند خلکو ته تلویزیونی وینا هم وکړي. ډونالډ ترامپ سبا د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ سبا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د امریکا د بارنوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحد ایالات دې ته تیار دي چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریه په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه دروغ جوړې نوې نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګند سوی دی. ټیلرسن پرون وویل چې متحد ایالات تیار دي چې له روسیې سره په همکاري په سوریه کې د الوتنې د ممنوع سیمو او پر اوربن د ګډې څارنې د یو میکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري.
I think the important aspect of this is that
دا وای زما په فکر د مسلې مهم اړخ دا دی چې لدې ځای موږ هغه هڅې پیل کړي چې په ترڅ کې په خپلو کې او هم له روسیې سره د پوځونو ترمنځ او هم په ډیپلوماتیک کچه د باور اعاده کول پیلوو. زما په باور دا هغه هڅه ده چې هم زموږ د دواړو ګډې ګټې او هم په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې ګټې تامینولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا د لومړنۍ قاروهونکي توغندي د ازموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډېر ژر د نوي پریکړه لیک مسویده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نیکی هیلی پرون کړې ده.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د پرانستې په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رسیدلی دی. د بدغلته د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره مو ګوري. دا د ولسمشر د ویان نجیب الله آزاد څرګندونې دي. د څرګندونې به په یو ریپورت کې واورو او همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو په افغانستان کې نور عکس العملونه راپارولي. په ځانګړې توګه د افغانستان د مدني ټولنې ځینې بنسټونه یې په غوسه کړي دي. دا په مبري چې کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو درې ورځو کې پر دګام او سرکانو ولسوالۍ یو وار بیا لسګونه توپونه ویشتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په وارسا کې دی او دغلته د مرکزی او ختیځې اروپا له یو شمېر مشرانو او د پولینډ له چارواکو سره ګوري. چین په نړۍ کې لومړنی ځنګلي ښار جوړوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. تاسو موږ غږ له ساتي راډیو ناوړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسا زر پروژې د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. ولسمشر به پر دغې غونډې سربیره د افغانستان، تاجکستان، پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟ یوه دا موضوع او بله د افغانستان د اوبو په اړه. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په تړاو افغانستان کې تازه غبرګونونو په اړه زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل له سټوډیو نه ملګری دی. تورمان صاحب، اول خو خبرونې ته ستړی مشي. لومړی که د افغانستان، تاجکستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د خبرو د موضوع په اړه راته ووایي.
بله یان صاحب، لومړی تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسازر پروژې د مشرانو په دوهمه غونډه کې د ګډون په هدف نن په رسمي سفر تاجکستان ته تللی. جمهوری ریاست ویلي چې په دغه سفر کې به د غیر له دې چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي د تاجکستان، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه کې ومه خبرې وکړي. دوی دا چې افغان ولسمشر په دغه درې اړخیزه غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي، شیبه مخکې مو په دې اړه د افغان ولسمشر ویان مرستیال نجیب الله آزاد وپوښ. نوموړي په دې اړه راته وویل،
پاکستان در مورد تامین امنیت زمن همکاری های اینا تا اینا طالبان رو وادار کنن، طالبان رو مجبور کنند تا با فتح افغانستان به میز صلح بشینند.
انسب خغلی آزاد دغه شان ویل چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به دغه شان د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره پر امنیتي همکاریو د کابل په پروسې او دغه شان په ترانزیتي اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم خبرې وشي. بله انسب
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب. مخکې له دینه چې په دې اړه نور موضوعاتو ته ورشو، یو بل پوښتنه چې د افغانستان د بل ګوندي هیواد ایران د ولسمشر د خبرو په اړه چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه یې کړی دي، په کابل کې په مجموع کې په افغانستان کې تازه خبرګون نه څه دي؟
بله یان صاحب، دغه موضوع خبرګونونه نن هم درلودل. یو شمیر ځوانو مدني فعالانو دوی په بیلابیلو غونډو کې د ولسمشر حسن روحاني خبرې چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه کړې دي دای نن وغندلې. دغه شان یو شمیر حقوقي کارپوهانو او مدني فعالانو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې چې په وروسته خبری سرویسونو کې په دې اړه ځانګړي راپورونه موږ ولرو، دوی هم ورته څرګندونې درلودلې او دای ویل چې افغان حکومت باید خپل د اعتراض غږ په دې اړه پورته کړي، ځکه دوی دا د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه وګڼله. موږ بیا همدغه موضوع د افغانستان له جمهوري ریاست سره شریکه کړه چې دوی په دې اړه څه وایي، چې دغه کارپوهان وایي چې دوی باید خپل اعتراض غږ پورته کړي. بیا هم ښاغلی آزاد په دې اړه راته وویل
که چیرې د نورو موضوع ته دې اړه باندې څه وویل او یا موږ څنور ول چې د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه کوي، نو افغان حکومت به هیڅکله غلی پاتې نه شي.
دغه شان د ولسمشر حسن روحاني روسي څرګندونو په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، ټویټر او دې کې هم د افغانانو د بیلابیلو کړیو عکس العملونه راپارول دي. بله انسر،
ډیره زیاته مننه کوو. اجمل تورمان و چې له کابل یې په دوو موضوعاتو حال راکوه. لومړی دا چې ولسمشر اشرف غني د کاسا زر پروژې د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی او دغلته د تاجکستان له چارواکو سربیره د پاکستان سره په یو درې اړخیز غونډه کې چې تاجکستان به هم پکې برخه ولري برخه اخلي، او همدارنګا د حسن روحاني چې د ایران ولسمشر دی څرګندونو په افغانستان کې نور عکس العملونه راپارولې دي. نو مولي د افغانستان د اوبو د سینو بندونو په اړه ویلي وو چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکی او ځینو نورو بندونو د جوړېدو په اړه به تفاوت نشي پاتې کېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طبي زیرمو یو شمیر پوهان وایي که هم افغان حکومت په اوس کې د خپلو اوبو د مهارېدو توان نه لري، خو له ګاونډیو هیوادونو سره په تفاهم باید خپلې اوبه مهار کړي. د دې کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د اوبو د مهارولو په برخه کې د ایران اندېښنې هم په پام کې ونیسي. حدیث پردیس له ښاغلي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه چې آیا افغانستان اوس د توان لري چې له تخنیکي پلوه خپلې اوبه رامهار کړي، دا پوښتنه ترې کړې. ښاغلي ځواک په ځواب کې وایي
که چیرې موږ غواړو چې په دغو مقدار اوبو باندې تغیرات راولو، د هر مبنا او هر دلیل چې لري دغه بیرته یوې معاهدې ته ضرورت لري. که چیرې په ایران باندې اوبه کموو او یا همدارنګه ایران باندې اوبه ورزیاتوو، ځکه چې په ایران باندې د اوبو ورزیاتول ځینې تخریبونه هم اوبه لري چې هغه ایران احتمالا مثلا دغه په وړاندې احتجاج یا په نړیواله کچه باندې ستونزه جوړوي. کومله توان څخه هدف دایي چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، سیاسي لحاظ باندې؟ نو پرته له کومه شکه چې افغانستان سیمه کې یو له متضررو هیوادونو نه ده، او په اقتصادي لحاظ باندې مخصوصا په نظامي او سیاسي لحاظ باندې موږ له تر اوسه پورې د دې وړتیا نه لرو چې د ایران غوندې یو پرمختللي او پیاوړي هیواد په وړاندې د خپلو اوبو د مهارولو او د مدیریت لپاره داسې اقدامات وکړو چې هغه د ایران غوندې هیواد تفاوني.
بله زواک صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم په جریان کې هستئ چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت وی چې دوی به خپل یو بم مهار کړي. اساسي پښتنه دلته رامنځته کیږي چې تاسو ویل چې په نظامی اړخه او په سیاسي برخه کې هم یعنی دا به ستونزمنه وي چې افغانستان دی وکړي چې خپل یو بم مهار کړي. اوس د روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت ته څه کول پکار دي، په څه شکل باندې باید خپل اعتراض پورته کړي او په کم ترتیب مخته لاړ شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه تړون چې د ایران او د افغانستان ترمنځ شوی ده، که چیرې د دغه تړون په موادو کې تغییر راځي، نو دا باید افغانستان نړیواله کچه باندې په حقوقي لحاظ باندې داسې یو دلایل ولري چې اوسې کولی. مثلا موږ چې کله د اوله خبره دا ده چې موږ کله د اوبو د مهار خبره کوو، دا په دې معنی ده چې موږ په ایران باندې بیخي اوبه وچوو. زه په دې باور یم چې اشرف غني زموږ ولسمشر به د هلمند اوبو په اړه داسې اقدامات ونه کړي چې د لس تن لپاره دې د ایران هیواد سره په سیاسي او نظامي او حتی په اقتصادي کړکیچ باندې ځان اخته کړي.
دا سیاسي او بخیدا طبي زیرمو یو کارپو قدرت الله زواک چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو په ورستیو ناندرو نظر سرګنداو. اوس هم وخت په افغانستان کې 12:15 شوي. څو اقتصادي خبرونه ته پام وکړئ.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د ولسمشری مانی وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تاجکستان ته له دواړو گاونډي هیوادونو پاکستان او تاجکستان سره په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو هم خبرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد آزادی رادیو ته ویل چې ښاغلی غنی به د کاسا زر پروژې اړوند ناسته کې د افغانستان د پله په حیث پر رول ټینګار وکړي. د کاسازر پروژې په اړوند غونډه کې به نن د افغانستان د ولسمشر سربیره د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشان او د پاکستان صدر اعظم هم برخه واخلي. دا د ونی ورده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تاجکستان ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو وزارت وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب څخه د هر اړخیزې استفادې لپاره 15 کلنه ستراتیژي چمتو کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په ترتیب شوې ستراتیژي کې د صادراتو د ودې، د ترانزیت په برخه کې د ستونزو هواري او د دوامدار اقتصادي ودې لپاره پلانونه په پام کې نیول شوي دي.
دا ستراتیژي اصلي موخه دا ده چې موږ په دې 15 کلنه څنګه کولای شو چې خپل صادرات ته وده ورکړو، خپل صنعت ته وده ورکړو، او څنګه کولای شو چې ډېر پانګوال افغانستان لپاره جذب کړو. دا ستراتیژي د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد او صنعت لپاره، د واده لپاره ډېر مهمه او اغېزمن ده.
افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ چې له مخې اوس کولای شي د نړۍ له 168 هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه ترسره کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1240 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1240 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجې 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ به په کابل کې 1 لیټر پټرول په 45 او 1 لیټر ډیزل به په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، او 10 پوله، یو پاونډ 8 افغانۍ، او 10 پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، او 8 پوله او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ. د خبرنو پای
دوستانو، تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې ستاسو څو پیغامونه راخلو. د کونړ د چارواکو لاغه سرګندونه مو هم خبرو چې وای د سرکانو په ولسوالۍ او همدارنګا په ځین نورو سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزو یو اربیا زور اخیسته دي. چین په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره یو داسې ځنګلي خار جوړی چې پکې به د چاپیریال پلوا، هوا پاکه او د صحی پلوا ګټورې. همدارنګه یو کلی او زرغه ګونه ډراما هم لرو. خو تر دې هر څه مخکې یو نړیوال ریپورت تراسو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په پولند کې خلکو ته ټلویزیونی وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ اروپا ته د خپل دویم رسمي سفر په ترڅ کې تیر شپه د پولند پلازمینې وارسا ته ورسید. د موضوع فریبا ظاهر راخیستې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې د دبراته وایي چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې فریبا جانې له چا سره لیدلې دي او پر کومو مسلو باندې خبرې شوي؟
بله، انسب ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پر ځایي وخت د سهار 9:30 د پولند له ولسمشر اندری لیدو د سره وګوري او پر شاوخوا لس بجې یو ګډ خبری کانفرنس ولري چې دا به وروسته معلومه سي چې پر کوم مسایلو دوی بحث کوي. تر هغه وروسته په پام کې لري چې په وارسا کې په هغه سرمشریزه کې چې د پولنډ او کروشیا یوه ګډه پروژه ده ګډون وکړي. دا پروژه چې د درې سمندرونو نوښت نومیږي په 2014 کال کې پیل سوه او هدف یې د هغو هیوادونو ترمنځ چې د ادریاتیک، بالتیک، سمندر او توري بحیرې پر څنډو پراته دي سوداګریزې، بنسټیزې او د تیلو او هم په سیاسي چارو کې ګډې همکاري پیاوړې سي. په دې پروژه یا نوښت کې هنګري، چک جمهوریت، سلواکیا، رومانیا، بلغاریا، لیتوانیا، استونیا، لاتویا، سلوانیا او اتریش هم شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ په دې سرمشریزه کې د هیوادونو مشران چې د تیلو له اړخه پر روسیې د اتکا له کبله اندېښنه لري وهڅوي چې د امریکا د طبیعي ګازونو د نویو موجودو منابعو څخه ګټه واخلي. لا تراوسه هم د پولنډ مشران د اروپا د نورو هیوادونو په څیر لیواله دي چې د ناټو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د ژمنو په اړه نور څه واوري. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر تېره اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ د وارسا سفر په ترڅ کې له خپلو اروپایي متحدینو سره د امریکا ژمنې بیا تازه کړې. ټاکل شوی چې د تر دغې وینا وروسته ښاغلی ټرمپ له پولنډ څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي چېرې چې په پام کې لري د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي او د ټاکل شوی هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل غونډې په څنډو کې وګوري.
د روسیې د ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ د لیدو خبره راغله. دغه دوه هیوادونه د سوریې په چارو کې اختلافات لري. ایا داسې ویل شوي چې دغه دوه مشران به د سوریې په برخه کې تفاهم ته ورسیږي که څنګه؟
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وړاندې ویلي چې هیواد یې چمتو دی په سوریه کې د روسیې سره همکاري وکړي چې په دې کې پوځي مسایل هم شامل دي. ټیلرسن ویلي وو دا خبرې به د روسیې او امریکا د مشرانو ترمنځ د خبرو په لړ کې یاد سي. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې امریکا له روسیې سره په تفاهم کې په سوریه کې د خوندي سیمې یا زون د رامنځته کېدو په برخه کې او هم د داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو موافقه ده چې په سوریه کې وربند وڅاري څو مستحقو خلکو ته په سوریه کې د بشري مرستو رسول ډاټمن سي. ټیلرسن وایي چې د امریکا او روسیې همکاري به په سوریه کې ثبات رامنځته کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې اروپا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم رسمي سفر حال راکونه مولدا محل په وارسا کې دی او ټاکل شوی چې نن ناوخته به د جرمني هامبورګ روان شي چیرې چې به هغه د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د بشانو په غونډه کې برخه واخلي او د دې غونډې ترڅنګ به د روسیې له ولسمشر سره وګوري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ د پیو سټوډیو خبرونه چې د آزادی رادیو خبری خبرونه ده اورئ. د کونړ حکومتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو درې ورځو کې په سرکانو او دانګام ولسوالیو د توپونو په لسګونو مرمۍ ویشتې دي چې له امله ډیر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. همدارنګه دا هم ویل شوي چې په یو کور کې د دې توپونو د لګېدو له کبله دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. روحلان وري له کونړا تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته ویل که څه هم چې د روژې په اخیری ورځو کې د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کامیا راغلی وو خو د اختر څخه وروسته بیا شدت موندلې ده.
متاسفانه چې د اختر څخه وروسته په لسګونه مرمۍ د کونړ د ولایت په سرکانو ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ په مختلفو سیمو باندو کې ثابت کړی دی چې په نتیجه کې د سرکانو پولیسوالۍ کې دوه ماشومان زخمیان شوي دي.
ښاغلی کلیمزی ویل سرکانو، خاص کونړ، دانګام او د ډیورند په کرخه له نورو پرتو ولسوالیو یو شمیر کورنۍ هم د دغو توپچي بریدونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې ځینو سره یې د دوی لخوا د اړینو موادو مرستې شوي خو د سرپناه د نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. والي وایي په کونړ کې پراته افغان ځواکونه پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکولو ته چمتو دي خو د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي.
دغه د پاکستان د حکومت د پاکستان د نظامیانو یوه سرغړونه ده او د افغانستان په خاوره باندې یو تجاوز او تیری دی. دغه موضوع مو د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده. کونړ ولایت کې میشت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته آماده دي چې بالمقابل عمل وکړي. ولی انتظار د افغانستان د مرکزی حکومت د هدایت.
خلک وای په کونړ د پاکستانی ځواکونو لخوا له تیر وو کالو د توپونو ډزې کیږي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې او بشمیره کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس به هم راشو یو بل رپورټ ته. هغه د افغانستان د ولسي جرګې د څرګندونو یو رپورټ دی. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په دولتي ادارو کې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو پروسه شفافه نه ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویل دولت هڅه کوي چې د دولتي ادارو په تشو بستونو د خپل خوښې کسان وګماري. په دې اړه په مکې د خان محمد سین راستولی رپورټ.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په دولتي ادارو کې د سی بی آر یا په دغو ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د حکومتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. دوی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داسې شواهد او اسناد شته چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي، وزیران او ځینې بهرنۍ موسسې په دغه پروسه کې د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسوهنه کوي. دوی وویل په یاده پروسه کې د غیر قانوني لاسوهنو له امله د ګڼ شمېر وړو کسانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د موضوع په اړه د جرګې د ځینو غړو له بحثونو او انتقادونو وروسته وویل
تر څو چې محترم وزیر صاحب اسیایي بانک او له جمهور رئیس پورې تړلي کسان تلیفون ونه کړي د سی بی آر په پروسه کې څوک نشي بللی کېدلی. دوی په دې توګه غواړي چې راتلونکي انتخابات د همدغو کسانو په ذریعه ترسره او بریالي شي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د وړو کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه 3 کاله مخکې په دولتي ادارو کې پیل شوه چې اوسمهال شاوخوا په 40 وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د پلي کېدو په حال کې ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د دغې پروسې له لارې په دولتي ادارو کې ګڼ شمېر وړ کسان په بېلابېلو پوستونو ګمارل شوي او د ګڼو پخوانیو دولتي کارکوونکو ظرفیتونه لوړ شوي دي. افغان کارپوه او د سولې لپاره د روزنیز او څېړنیز بنسټ رئیس صلاح الدین درویش په دولتي ادارو کې د سی بی آر د پروسې له لارې د وړو کسانو ګمارل ګټور ګڼي خو په دې پروسه کې پر دقت او شفافیت ټینګار کوي. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون د سی بی آر د پروسې مسؤول حشمت الله هاشمی په یاده پروسه کې د شفافیت نشتوالی ردوي او وایي چې دغه پروسه له قانون سره سم پر مخ ځي.
په دې کې هیڅ موسسه لاس نه لري چې زور پرې راوړي. سی بی آر پخوا د مالیه وزارت او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا اداره کېدله. یو لړ ستونزې پکې وې خو په وروستیو 2 میاشتو کې د جمهور رئیس د حکم سره سم دواړه ادارې زموږ د کمیسیون تر ادارې لاندې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
بلدی سلام علیکم نعمت الله انډیواله ما د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام چیرم. زما د شپونی او د ټول مقامات څخه دا خواهش دي چې په افغانستان کې عدالت تامین شي. تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نشي د صلح تمدې هیڅ وخت نه کوي. په افغانستان کې ظلمونه کېږي، ناروایي کېږي.
بلی السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شان ته د پای ټکل کېښودل شي. زموږ له ټولو مسلمانانو وروڼو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغه ښکارو لاس واخلي.
السلام علیکم. ازادي رادو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پسله سلام ټولو افغانانو ته. زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي، کنه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
السلام علیکم. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې موږ ټول افغانان سره یو کې خدای دې مدد پردوی د جنگو او د زابې بختي څو ساتي الله تعالی دې په افغانستان کې ټول راوړي نو ټول غواړو موږ د ټولې خواهش لرو.
اوس به د اسمت ساروان نه د چین لخوا د یو داسې خار جوړولو په اړه واورو چې ویل کېږي د نړۍ لومړنی ځنګلي خار به.
چین چې ښارونه یې د هوا د خرابوالي له کبله په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ورباندې کېږي چې چاپیریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي ښار په جوړولو پیل کړی دی. دا ښار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو ښار کې جوړی شي. دا ښار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایي کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیتی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپیریالي ککړتیا او پاک ښارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکی ښار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه ښار کې به شاوخوا 1 میلیون راز راز بوټي او 40 زره ونې کېښودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
دوستانو دولستې مې بجې شوې، اوس هم یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زینه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس د وی ورځ لپاره په تاجکستان کې دی. هغه بنند تاجکستان له ولسمشر او د پاکستان ستر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې پر سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبري وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی به د کاسا زر په نوم له قرغیزستان تر پاکستان د برښنا د لیږدولو په پروژه باندې هم خبري وکړي چې پر اساس به افغانستان ته 300 میگاواټه برق ورکړل شي. د ارګ خبر پاڼوای جمهور رئیس غنی به د تاجکستان له اقتصادي چارواکو سره هم خبري وکړي. په د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 سوي چې امنیه قمندان او 3 ساتونکي په کې زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبريال وايي په دې 14 کې د امنیه قمندان یو ساتونکي وژل شوی دی. د لغمان د امنیه روغتیا رئیس په وسلواله حمله کې زخمي شوی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ویلي چې پر ډاکټر عبداللطیف قیومی نن سهار 8 بجې پر موټر سایکل سپرو نڅرګند وسلواله د امنیه روغتیا ریاست روغتون په مخ کې ډزې کړې دي. په کندوز کې امنیت چارواکو نن ویل چې د شار او علي آباد ولسوالۍ سرک د جګړې له امله تړلی دی. په کندوز کې د امنیتي چارواکو په وینا پر دغه سیمه باندې له 2 ورځو راهیسې جنگ روان دی، خو چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه لاره ورته پرانیستل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیګا پولنډ ته ورسېد. د نن په پولنډ کې دی او د هغه هیواد له جمهور رئیس سره خبري روانې دي. رپورټونه وایي چې په 2 نورو دقیقو کې به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ډونالډ ترامپ له پولنډ د جرمني ته ځي او سبا به هلته د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او همدارس به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې په لسګونو زره کسانو د هغو اندېښنو له امله چې وایي ترکیه به پر دې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمه حملې پیل کړي مظاهره کړي. د مظاهره کوونکي د ښار واټونو ته چې د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې د ډلو پر بیرغونو پوښل سوي او په ترکیه کې د زندانی د کردستان د کارګران د ګوند پی کی کې د مشر عبدالله اوچلان عکسونه لیږدول راوتلي وو.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونی پی یو سټډیو ته غواکې په همدې ځای د دې خبرونی د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. عموما د محل موږ یو کلی زرغګونه ډرامه خبرو، نو په مو کې یو کلی زرغګونو ډرامې ته ورپسې یوسف خان زدران د کابل په سټډیو کې د ډرامې پر موضوع له میلما او تاسو سره بحث لري.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چی ده ترور بی بی دوی لکور نغلا شوی و او پولیس مرسل یه چڑن تا ورغلی و اس با آورو چی زر لخت لجمیل او حاجره سر ده چشی پا بارا که خبری که بی
جميله لدي چای نه خو یو پیاله را تواچو سخت ستړیم
لا په کلینیک کې مقرره شوی نه ده په ما امرو نه کوي
نه نه خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم ته خو باندې زړګي ساری او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته ته په ما حق لرې او زه په تا
ښه نو چې داسې خوږې خبرې راته کوي نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم دا دې هم پیاله
زر لښتې لورې ستړي مه شې ته څه وخت راغلې ما خو هېڅ ونه لیدې جنتي شې ترورې تا عیشه ویده کوله زه غلي راغلم ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی
مور جانې اوس نو زر لښته څوک نه ویني ته دولت ماموره ده ماموره
وی نه جمیله تر اوسه هېڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی دا څه وایې ته یې په کلینیک مقرره نه کړې ما خو د خیر محمد نګور ته وویل چې نګور مې په کلینیک کې ماموره شوه
جار دې شم زما خوږې ساده ترورې ما خو یې له امتحان ورکو لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله
ښه خیر دی دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو
ډېر ښه و سوالونه مې ورته ځواب کړل نور قسمت او چارې
خو ما ته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې
ولې زه دومره ټمبله یمه
ډېره نه خو لږه ټمبله یې
ښه خیر دی که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم
زرو زه ټوکې کوم ته نامې خدای دې وي خطه کړی خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي
داسې مه وایه جمیله زویه زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي
ژوندی اوسې ترورې خو جمیل هم بده خبره نه کوي له ما سره څو سړیو امتحان ورکو ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي
ته خفه کېږه مه خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته اول حق سړیو ته ورکوي که لایق وي او که نه
ته ښه وایې جمیله هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی
د خیر محمد نګور هم راته ویل چې ښځې دا څه ورته وایي ارادي کارونه نه شي کولی همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه و ولې خیرت خدای تاسو ولې خاندئ
مور جانې ارادي نه اداري
مدیر صاحب د ټولو صنفونو حاضرۍ خو مو وکتلې د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو
مدیر صاحب ته یې پخه وایي ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو
سمه ده اوس خو په لاره کې یو چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو
معلم صاحب سریا اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې په څارنې او تفتیش پوهیږي که نه
ورو خبرې کوه چې اوسې وانورې دا طیبه نومېږي د بر کلي د مکتب مدیره وه ډېره لایقه مېرمنه ده
سمه ده مدیره به وي خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي
دا څه وایې مېرمنې له سړیو په څه کمې دي یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي عادي څارنه او تفتش خو څه ګران کار نه دی
خه طیبه جانې هو مامور صاحب فاروق مونږ او تاسې به دفتر ته لاړ شو مامور صاحب تاسو او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته ډېره مننه
مدیر صاحب ما چې د معلمینو او شاګردانو حاضرۍ وکتلې یو شي ته مې پام شو
څه شي ته
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده په حاضرۍ کې حاضره ده خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم
نه نه زبون په مکتب کې دا کار زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري
خو مدیر صاحب تاسو امکان ورته پیدا کړی دی کنه
مدیر صاحب دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی پام دیدی مدیر صاحب محترم دا کار جرم دی جرم
محترم طیبه جانی گوره فاروق خانه عذر درته کوم هیله کوم دا خبر ریاست ته مرسوی دا هر څه بزه جوړوم دا صحوه شوې ده صحوه
مدیر صاحب اوس بله ورخه تیرې دي که څنګه مامور صاحب فاروق خانه
هو نو دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه که نه نو زموږ به بېخي ورپام شوی نه و
واوره طیبی خوری هیله کوم ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب مو خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسو چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کړئ.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امر صاحب څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟ خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی، رسمي پولیسه یې.
ما ورته وویل خو چا مې په خبره تریخ پیازم ونه خوړ.
دا دی، په ښه وخت کې راغلل. هلکانو راځئ زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل ته هم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز محمد عمر صاحب ډیر په غوسه دی، خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړي.
هیڅ تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې وویل چې راشه.
زه توکل په خدای، هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووزي.
اجازه ده صاحب.
مهرباني، راځه مرسل.
صاحب زه او کریم هم در شو، اجازه ده؟
راځئ، ټول راځئ، هلته په څوکیو کښېنئ.
ښه صاحب، پوسکارو.
کریم خانه، ما تاسو ته ویلي وو چې مرسل به هم له تاسو سره دندې ته ځي، دا ولې نه وتللې؟
صاحب هغه داسې و.
چوپ فایز محمده، له کریم نه مې پوښتنه وکړه.
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه، د مرسل تګ هلته ښه نه و، ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه. بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه و ویلي چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نشه تلی.
عامر صاحب ما ورته وویل چې زه م یوه پولیسه یم، هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه باید لاړه شم.
مرسل زه ډیر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي. ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري، هیڅ فرق پکې نه کوم، چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي.
عامر صاحب خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یو مېرمنه یم، نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی.
صاحب موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي.
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ؟ ګورئ مرسل هم یو پولیسه ده او تاسو هم، ستاسو د دې ترمنځ وظیفوي فرق هیڅ نشته، سر مو په اخلاص شو کنه.
او صاحب پوښ.
او صاحب
بیا دا کار تکرار نشي.
ښه صاحب.
مرسل که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي، څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني.
قابل فاطمه او قابل نستین، امر صاحب غوښتي هسته د ناروغانو معلومات در نه اخلي.
فاطمه زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو، خامخا به امر صاحب کوم نظر را نه اخلي.
همداسې ده نسرین، نو ستا پکې شک دی؟ ښه نسرین ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم. ګوره خورې دا د فشار د ښه دی، خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې، وخت ورېدل.
او سمه ده
ناروغې خورې، ګوره چې ډوډۍ خوړل در نه هیر شي خو چې کلینیک ته راتګ در نه هیر نه شي.
ښه ښه ولې به یې روم، خامخا به راځم.
ګوره ناروغې خورې یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی.
فاطمه خورې راځه چې ځو.
ښه درځم. خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني.
عامر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ هر کله راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنې.
مننه عامر صاحب.
تاسو راپور مې ولوست، ډېر ښه وو. ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم.
مننه عامر صاحب ستاسو له ښه نظر نه. دا څو ورځې چې سروې ته ځو ځینو خبرو ته مو پام کیږي، لیکو یې او تاسو سره شریکوو.
کامیابه اوسئ، ستاسو له ګزارشونو نه موږ ډېر څه یادوو. تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ.
عامر صاحب د کلیو خلک په تیره مېرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري.
نسرین ښه وایي، ډېرې مېرمنې کلینیک ته نشي راتلای او ځینې یې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري.
ښه نو ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي؟
عامر صاحب زه خو وایم چې یو صحي ګروپ کلي ته لاړ شي، کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي.
عامر صاحب همداسې ده،
لدی ندی خبره چې د امیدواری په وخت کې میرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
ها بلی نسرین، دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
عامر صاحب، دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحیح مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا به راغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه یو تللي چې خلکو ته صحیح لارې چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید میرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي، ځینې صحیح پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحیح مرستې وشي.
بلی درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې یو سلو نویمه برخه واورېده. اوس د ډرامې اړوند ژوندۍ خپرونې ته مو چې نن د فساد اړوند موضوع پکې څېړل، زه یوسف زدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. د ډرامې په یوه برخه کې مو واورېدل چې طیبه څنګه په څېړنو کې بریالۍ کېږي او د فساد مخه نیسي. د فساد په مخنیوي کې د حکومت د هڅو تر څنګ د هر سړي او هرې ښځې ونډه څه ده؟ په همدې اړه په دې خپرونه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې له مشر خان زمان امرخیل سره غږیږو چې زحمت یې باسلی او دلته په سټوډیو کې راسره دی. امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه جناب زدران صاحب، کور ودان صاحب.
درنو اردوونکو، په ادارو او زموږ د اوسېدو په سیمو کې د فساد پر وړاندې تاسې څه کولی شئ؟ په دې اړه مو خپل نظرونه 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېرې ته راته پرېږده او یا تر یوې بجې مخامخ راسره وغږېږئ. د مخامخ اړیکو لپاره مو شمېرې دي 0 99 203 1540. بله شمېره ده 0 98 225. خو مخکې له دې چې ستاسو غږیزو پیغامونو او یا اړیکو ته درشو، لومړی امرخیل صاحب ته وار ورکوم. امرخیل صاحب، تل ویل کېږي چې په افغانستان کې اداري فساد لکه د نامنۍ په څېر هومره د ښې حکومتوالۍ مخه نیولې ده، نو ستاسو په نظر د ختمولو لپاره یې څه کړنلار شته چې تر اوسه پورې زموږ ټولنه پکې پاتې راغلې ده؟
د لوی او بخونکي خدای په سپیسی نامه لومړی سلامونه تاسو ته، زموږ تخنیکي همکارانو ته، همدغسې د ازادي راډیو د قدرمنو اوریدونکو ته
ډېر زیاته مهرباني. وعلیکم السلام.
واقعا چې فکر کوم چې په بخښي چې په افغانستان کې فساد فکر کوم چې د ټولو مشکلاتو مور او د ټولو مشکلاتو زیږنده ده. نو فکر کوم چې د دې په وړاندې نه یوازې د حکومت دلته مسؤلیت دی، بلکې په ټولنیز شکل باندې زموږ سره د ټولو هیوادوالو یو مشترک مسؤلیت دی چې د دې په وړاندې موږ مبارزه وکړو. حکومتونه د همدې ولسونو نه جوړیږي، او په ولسونو کې ښځه او نر، عالم پوه ناپوه، زکړې او نه لوستې، ټول سره مشترکاً مسؤلیت لري. نو زما پاند باندې چې دلته مسؤلیتونه مختلف، فرض مثال په یو ټولنه کې زموږ استاد چې زیات مؤثر دي، د علما او د مذهبي علما او رول ډیر زیات مهم دی چې هلته دوی څنګه کولی شي د خلکو په اخلاقو کې مثبت تغییر راولي. ټولنیز اخلاق کو په تغییر کې نو د مختلف خلکو رول شته. مېرمنې،
په دې برخه کې تاسو کار کوئ، فکر کوئ د کښانو ته چې تاسو ورته اشاره کوئ توجه پاملرنه شوې ده تر اوسه پورې؟ یعنی خلکو خپل رول ادا کړی، حکومت لږ تر لږه چیغې وهلې دي، فساد ضد مبارزه کو ده، چې عملي اقدامات یې څه دي نه دي، هغه باندې به بیا غږېږو، خو د خلکو ونډې ته کرا شو دي خپل کار کړی دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې نه، هغه څه چې لازمه ده چې ټولنه کې د ټولنې وګړي باید ترسره کړي، هغه وظیفه دنده دوی نه ده ترسره کړي. د مثال په ډول باندې، نن ډیر شیا سلويخ کال د مخه یو رشوت خور په ټولنه کې ځای نه درلوده، هغه به ډیر په شرم پوري چې هغه ته څوک د ستخور او د رشوت خور او د فاسد نوم وانهږي. یعنی دغه کلمه زموږ سره په ټولنه کې هیڅ قابل، یعنی د منلو وړ کلمه دا نه و. کنه اکثره خلک به ځان ساته، شرمېدل به دغه اولادونه به شرمېدل په دې خبره باندې. اوس منتهی له بده مرغه چې زموږ سره په ټولنه کې دغه کلمه یعنی ډیر خلک ورته پام نه کوي چې دا اصلا که څوک فاسد دی خمول دی، زمونږ ساسي عام وګړي الګته یو هغه قدر قائل دي چې دغه په خپل په دې معنی ده چې یعنی زمونږ سره په ټولنه کې دغه شی منل شوی دی ولسونو سره حساسیت نه خي نو د لپاره چې حساسیت ایجاد شي دا اصلا فردي او اجتماعي دواړه وظیفه ده د فرد نه شروع کیږي د کورنۍ نه شروع کیږي هم دغه
لکه ترګه باید دغه په وړاندې نفرت موجود وي یعنی کرا شو عملی کار ته فرضاً طیبه مونګولي د لچ پخونځي کې څه ډول د فساد مخه نیسي دلته که هر څوک د صادقانه لکه ترګه په خپل چاپریال کې د سکارو کړی فکر کوي د فساد شته تصویر بیا بدلیدلی شي
یعنی دقیقا یعنی زمونږ استاسي خويندې چې دی په جامعه کې زمونږ استاسي میندې چې دی دوی په اصل کې چون چې د پلمړیو کې زمونږ استاسي اولادونه یې روزل کیږي خزینه روزي میندې روزي پلرونه اکثر وخت باندې وسی نو د میندو د خويندو په ټیټه کچه باندې د دورونو هم دند هم دار چې بد دغه سي کارونه وکي دغه سي اتلولګاني وکي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکي
یعنی استاسو په نظر دا چې په عملی مبارزه کې په چاپریال کې یا په دند چورته سپارل کیږي یعنی کدوې خ ډول اولاد وروزي حتی لکان خو وروزل شي فساد دلته کم دی لشي
تاسو
هغه ځنه اندو دی ونده شروع کیږي
ګوري دا ماشوم چې کله خونځی تزي او بیر درازي نو دوی نه پختنه کیږي واخ واخ باندې دوی ته د خو اخلاق درس ورکول کیږي کچیر د کورنۍ نه دغه درس ته ورنه کول شي به تفاوتي وسی تبیده چې د تشریحات به منفي
او ردون کې هم منتظر دي چون شمیرې مورته بیان کړي دي نو بد دوی د نجیب دانش را سره لکاپستان اړیکنی ولی ډیر زیات په خیر راغلي دانش سره محترم زمنګ خبرونه ته مهرباني نظر مورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام موضوع مخیست داتمن د فساد په مخنیوي کې د هر چا رول په تیر د میرمنو او سړی رول په دې باندې غږی ګستاسو نظر به څه وي
نظر خو مو دا دی چې فساد واقعیت یا رشوت هغه د فساد هغه بنیادی او اساسي نه ټکی دی چې ټول د دې نه ټول نه خپل نه راغلی او بل مشکل پدې چې ټوټي تکا چا که پاسه پرونه مبارزه کوي اما پاس ورته توجه نه کیږي دا هغه گزارش ته دا هغه کارکردګی ته د پاس سطح باندې پاسات موجود دي نو نشي کولی چې ټوټه سطح سوټار کوي هغه کار نتیجه ورکړي
دا موضوع
د مثال په توګه موږ په کاپیسا کې متاسفانه متاسفانه د اورګانونو د خانه په ولسوالۍ کې د رښتینې نمایندګان شته دي چې د هغې په واسطه باندې رشوتونه اخیستل کېږي جمع کېږي نو څنګه به وکولی شي چې یو عادي د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
ستاسو پوښتنه مو اخیستل او نظر مو خپور شو
د معلمینو یا نور پوښتنه یې ډېر په ازاده سره
بله
تقاضا
امرخیل صاحب ستاسو ډیره مهرباني دانش صاحب ستاسو پوښتنه مونږ واخیستل
او که تاسو ادرس مونږ ته راکړي یا اعلان کړي نو کولای شي
او صحیح ان شاء الله ولینا مونږ ځنه یو شمیره لرو چې مخکې مو غښتون کې ماشين شمیره ولې امید دې چاغه ته مونږ رسیدګي وکړې شو او استاد اغستون چې په دې برخه کې لري بیا تر حکومت ورسیږي هم داسې نور خبرونه مونږ دې موضوع ته لرو ان شاء الله د رادیو ازادي سره اوسې په دې اړه کافي معلومات ترلاسه کوي پښتنه مو امرخیل صاحب خسته چون په دې برخه کې زیات کار کوي اتمن درته جواب درکې خو بل اردن کې هم منتظر دې د تورزو خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دغه خبرې وکړي
السلام علیکم مرور جوړ شپه خیر ده
وعلیکم السلام لکم لکم زینم اړیکه نیولې نوم څه ده بلې ځان درته معرفي کوي دا اردن کې خبرې نه کوي اما نور اردن کې هم په لاین کې لکه تلګه د دې ځین نظرونه به واورو په تیرم په دې اړه باندې چې د فساد پر وړاندې څوک خه مبارزه کولای شي ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده که خبرې را سره وکړي بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام در رادیو غږ مو بند کړئ د ټلیفون لاره زمونږ سره خبرې وکړي مهرباني ستاسو غږ مو ترې
وعلیکم
وعلیکم السلام زمونږ غاوري
اورم ازادي راډيو ټول خرمندان سلام وایم فساد په ټول ځنه لګ په افغانستان کې ورکشي ګوره فساد طالب او ځانمو چې طالب باندې حکومت وکړي یو نور په شارینو کې پروت وو زه دې کې رم ورته ودرې دم یو بل دې بشکل ولا ټول ته ودرې دو والله خلاص واست موږ دا لوټ را جوړ کو
غلا ورکوي
دا فساد وزارت داخله کې چې ډالر ورته کې چوکۍ نه درکې وزارت دفاع کې داسې پټوچور صرف هغه ټیمر سفر ژوندی حساب لږه
فساد
دانش صاحب د کاپیسا څخه وغږېده او هغه ویل چې اصلا که په ټیټه کچه باندې د فساد سره مبارزه وشي په لوړه کچه باندې دلته هغوی ته توجه نه کیږي او بیا د معلمینو په برخه کې چې کله د هغوی تعینات کیږي نو د هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي او ځینې بیلګې به هم هغوی وړاندې کړي. زما په نظر باندې همیشه توقع حکومتونو ته په کار نه ده. که چیرې یو حکومت دومره فاسد شي د هغې نه توقع او هیله ترې قطع شي نو بیا به ولسونه سکی یعنی الحمدلله زمونږ حالت خو هغه سینه دی اوس مبارزه کیږي تر یو کچې پوری خو دلته اوس د ولسونو څه وظیفه او دنده ده؟ ګوري زه ځینې مثالونه ورکوم. یو ډاکټر ته ورځي اوس اصلا د خپل ځان نه باید مبارزه شروع شي. یو ډاکټر ته ورځي چې ګوري یا لس پنځه لس کسه ولاړ دي پرته له دې نه چې زه هلته وګورم چې دلته زما نه یو بل سخت ناروغ هم دلته شته دی خو زه هغه سړي سره خبره کوم د دوی دروازه کې څوک د ډاکټر ولاړ دی او هغه ته پیسې ورکوم خپل نوبت ترې مخکې کوم. یعنی تر دې سره د
مکتب
کې زموږ اساسي دغه مثالونه
دي
د ځان سره یا همدغسې په نورو ځایونو کې زموږ استاسې په سلګونو داسې مثالونه چې د ټیټې کچې خلک دا مني او دغسې
ساس په نظر د چا مبارزه ډیره د اهمیت وړ ده د سړیو کله خزو کده کټګوري باندې وو وشو څوک په فساد باندې ول ډیر ککړ دي تاسو په دې برخه کې چیرنې کړې دي کار کوي څوک ډیر فساد کوي په افغانستان کې
خو چون چې ورزنه تعامل چې دی د حکومت سره او د خدمات د ارزي کمیداری چې دی هغه نارینه دي ورسره نو معمولا نارینه دي زیات یعنی زیات فیزیکي زموږ استاد نارینه په فساد کې ښکیل دي خو د فساد په کمولو کې بیا د خزینه رول ډیر زیات دی زما پنګانه هغه داسې چې یو مور یو اولاد صالح لوی کې دی هغه ماشومتوب نه او دا چې کله مکتب تمزي دا چې کله بیا پونتون تمزي دې سره ماغه کورنۍ اخلاق کومه کوم رسته کې چې دا هیڅ کله هم فاسد کیږي نه. یعنی زما په ان باندې چې کله میندې دې ته متوجي شي او موږ سره په ګډه باندې کار وکړو د دې توجه هغه اسلامي ارزښتونو ته وړو نو زما په ان باندې دا به ډیر زیاته مرسته وکړي زموږ د ستاسو د کورنۍ سره همدغه زموږ د افرادو د ټولو ټولنې سره
او دا چې ویل کېږي چې دوی عاطفه لري او دوی مهربانه وي که دوی پلټنې کوي فکر کوي دغو پلټنو نتیجه به هم نسبتا هغه نورو ته ښه وي.
زما په ان باندې چې حتی د پلار د ډیر نصیحت نه د مور د میندو نصیحتونه ډیر زیات دي
او دا چې د اوریدونکو پیغامونه پاتې نه شي موږ ته پیغامونه پریښي دي دا به واورو بیرته خپرونې ته راځو نو د پیغامونه سره اورو.
السلام علیکم زبینهار ما دا پیغام پریږدم سره خوندې چې د شخص سره ته د تعلیم لږی باید معلم شي ډاکټر شي.
من السلام علیکم کیسه زرم د ورکاله ضرورت ورسالې څخه وزیر خپل نظر پریږدم په څنګه چې د فساد پر ضد باندې یو خور په مکتب کې د هغې انجلۍ نوم پیدا کړي چې ازیره نه و منګري حاضری اخته کېدل او دا حاضرېدل دا د فساد مخه نیول دی خور او د نورو خلکو سره یو کومکي او یو اخلاصي دنده وجدي اثر ته ورسوله چې مامور هم په دې کې پړوبړل شو او هغه نه غوښتله چې دا خبره اتکاسي نو له داسې قدمه څخه د ښځو غونډه ډېره مهمه ده. نو زما دا نظر و دي ته په دې راوتو رسوالۍ کې کلینیک دي که ښځې ډاکتران دي هم خپل تر خاله او خپل تر ماما او خپل تر ورور خپل تر خورې ته نامه کړې ده فساد ته ډېر زیاتې مسئلې کلینیکي نو پر داسې پروګرامو باندې مثبت نظر وکړو او دا مثبت پایلې لري خلک کولای شي چې خپل غوږونه خلاص او سترګې خلاصې ولري او کولای شي چې خپل د حق او حقوق غوښتنه وکړي. والسلام به احترام
تابعه جنسیتی باید دونه شي. افغانستان کې دا بدبختان افغانستان کې دا جنسیتی تبعیض ډېر ده.
بلې د څو اوریدونکو نظرونو کستاسې نظرونه او پیغامونه هم پاتې وي 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو ستاسو غږیز پیغامونه ثبتوي کله هم چې د شمېرې ته زنګ وای ستاسو غږ په اتومات ډبل سوتیږي او تر مونږ رسیږي. د خپرونې وخت هم تقریبا پای ته رسیږي. امر خسب کار روان غړو په دې برخه کې تاسو ویل چې ښځې مخکښه دي په فساد کې کم ښکېلې دي عاطفه دسته نو څنګه لا زمینه برابرېدلی شي؟ حکومت تل ویلي دي چې د فساد ضد مبارزه کوي نو څنګه زمینه بالاخره برابره شي څوک ښه مبارزه کولی شي پر وړاندې
زما پان باندې حکومتونه باید دې شي ته متوجه شي چې اصلا د ښځو رول په ټولنه کې ډیر زیات اړین او ډیر زیات مهم دی. نو په همدې خاطر باندې حکومتونه او نړیواله ټولنه په ګډه باندې په ټولنو کې باید د خزینه او د خویندو سره د میندو سره ځینې برنامې جوړې کړي د دغې برنامو پر بنیاد باندې تر څو هغوی ته د دې اهمیت وښيي چې خزینه د فساد یعنې د مختلفو مشکلاتو په راکمولو کې څومره رول لرلی شي، خصوصا بیا موږ تاسې وګورو د فساد پر وړاندې چې دوی څرنګه کولی شي خپل مناسب رول ولوبوي
او د دوی دا رول باید لپایه نه د ثابت وي چې حتی ماشومان ته روزنه ورکوي به تر اخره پورې تفتیش کیږي په دې برخه کې.
دقیقا، یعنی د دوی رول باید ډیر څرګند شي خلکو ته او اهمیت د خزینه او د خویندو د میندو د ټولنه کې واضح شي.
چې تاسو دې برخه کار کوئ دا مبارزه فکر کوئ په یو ښه شکل روانه ده؟
په ښه شکل روانه ده، خو منتها د کمیت له مخې ډیره زیاته کمه ده. یعنی خصوصا د خویندو د میندو سره په دغه برخو کې کار کول دا په هغه کچه نه ده چې څومره توقع د ټولنه ده، یعنی په ډیره ټیټه کچه باندې ده.
بله، ډیره زیاته مهرباني د فساد ضد د افغاني شبکې له مشر خان زمان امرخیل سره چې د فساد په موضوع نن له موږ سره او تاسو اوردونکو سره خبرې کولې. درنو اوردونکو، نو زه خبرونه وخت دلته پای ته رسیدلی نشو کولای، لا در سره پات شو. امرخیل صاحب تاسو نه مننه، تاسو له حضور نه دلته مننه. که تاسو پیغامونه پاتې وي نو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره ته راته پرېږدئ. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. د خدای پامان.